سلامونه وخت بخیر په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس مډیو شپې ز صفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توایم پیل په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بنت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له 12 ورځو تیرولو وروسته له دې هیواد زی او راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په تفصیل نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي. هغه ویلي په افغانستان کې له ډیرو مهمو لوبغاړو سره لیدنې کړي او له مهمو ځایونو یې کتنې ترسره کړې دي. ملګری ملتونه وایي ټولو زده کوونکو ته باید په افغانستان کې اجازه ورکړل شي چې د زده کړو له حق څخه استفاده وکړي. ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې ویلي پر زده کړو سترګې پټول د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کولی شي چې دوی د تاوتریخوالي، فقر او استثمار سره مخ کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش د اکتوبر په 11مه په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی و چې ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څنګه وایي روان کالي په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو زیانګالو افغانانو ته خوراکي موادو مرستې رسولي دي. ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ډنمارک د دوامداره مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې هیواد د مرستو پر مټ توانېدلي چې په دې هیواد کې هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دې پروګرام په یو بل ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له هرو 10 کسانو 9 کافي خواړه نه لري چې وی خوري او میندې او پلرونه نه شي کولای چې خپلو ماشومانو ته سالم خواړه ورکړي. د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې پر ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکړي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې ټولو هغو افغانو کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اظهر من الله دغه حکم وروسته له هغه ورکړ چې د یو 24 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلاني په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره چې د موکل غوښتنه لیک ومنل شو. او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو غوره پړاو لوبې سر له سبا پیلېږي چې په دې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له انګلستان او کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر سام کارن پرون رسنیو ته په استرالیا کې وویل افغانستان پیاوړی لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 500 اوورونو اتل دی په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې کله اول او کله دوم قطار کې راغلی. افغانستان او انګلستان له دې مخکې 2 وارې په نړیوالو 20 اوورونو سیالیو کې لوبې کړي چې دواړه افغانستان بایللي. رابشو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې په افغانستان کې بشری وضعیت خراب ده. هغه له ټولو ښکېلو لورو غوښتي چې دغه وضعیت لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په پای کې په یو بیان کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل ویبپاڼه خپور کړی. تفصیل یې په دغه ریپورت کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. خاغلی بنت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري بحران دوام لري او په وړاندې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنجشنبه په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د هیواد خپل 12 ورځنی سفر پای ته ورسوه. نوموړی دې پایلې ته رسېدلی چې دا هیواد له جدي بحرانونو سره مخامخ دی او ټولو اړخونو ته پکار ده چې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي تر څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینت ماموریت پر دې سرخي چې له ټولو مهمو لوبغاړو سره په خبرو کې ښکېل شي او د سلام مشورو او له ځایونو د لیدو له لارې او هم وګوري چې آیا په وضعیت کې سمون راغلی او د دې د مخکني راپور چې د بشري حقونو شورا ته یې وړاندې کړې سپارښتنې تر څه حد عملي شوي د وضعیت وروستی جاج واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت به د روانې اونۍ د اکتوبر په 16مه خپله ارزونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. ښاغلی بنت افغانستان ته په دې 12 ورځنی سفر کې د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو په ګډون د بشري حقونو له مدافعانو د ښځو له ډلو د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز د وروستي بلید د قربانیانو په ګډون له هغو کسانو سره چې بشري حقونه نقص شوي او همدارنګه له خبریالانو، سوداګرو، ښځو، ښوونکو او استادانو، دینی عالمانو او د اقلیت ډلو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پر دې سربیره نوموړي له بامیان او پنجشیر ولایتونو څخه هم کتنې ترسره کړې دي. د ریچارډ بینت په خبره اکثر مهمو کسانو سره یې چې لیدلي نږدې ټولو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ناوړه وضعیت، پر عبادت ځایونو، ښوونځیو، ترانسپورټي سیسټمونو او اقلیتونو په تېره بیا پر هزارګانو د زیاتو شویو حملو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډیر خراب دی او امنیتي وضعیت هم نازک، او د ملکیانو او هغو ولایتونو کې چې د طالبانو ضد وسلوالې ډلې فعالې دي د وسلوالو غړو په وړاندې سرغړونې ترسره کیږي. د بیان له مخې ریچارډ بینت د طالبانو د حکومت له جګپورو چارواکو سره په کتنه کې پر دې سربیره چې هغوی ورته د هیواد ټولو برخو ته د لاسرسي ډاډ ورکړی، ورسره یې د خپل وروستي راپور د نتیجو په اړه نظریات تبادله کړي او هم یې هغوی دې ته هڅولي چې د راولاړو شو اندېښنو د لرې کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. بینت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار کړی. په تېره د نجونو د ثانوي زده کړو او همدارنګه یې د یوه ټول شموله حکومت د جوړېده او دا چې ټول اړخونه باید حساب ورکوونکي اوسي اړتیا په ډاګه کړې ده. دا او ځینې نور هغه موضوعات دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د بشري حقونو ټول هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بشري حقونو په نړیوالو تړونونو کې شامل دي او افغانستان هم تصویب کړي دي. د ښاغلي بینت په خبره چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې چې د بشري حقونو ټول هغه نړیوال قوانین به مراعات کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی ټولو هغه افغانانو ته دي چې په غیواد کې د کډوالو لمیندو پلرونو زیږیدلی او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې زیږیدلی شپږویشت کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی او ویلي دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې نوریاس نوري جوړ کړی.
د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اقدام سره به احتمالاً په لسګونو زره افغانان د پاکستان له تابعیت څخه برخمن شي. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی اوس هم په میلیونونو افغانان پکې اوسي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتګ پراخ بهیر په 1990 کال پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل وروسته پیل شوی چې په ترس کې په میلیونونو افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو په نیت ورغلي دي. له هغه مهال رئیس په دغو کډوالو کورنیو کې په سلګونو زره ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي چې ډیری یې د دواړو هیوادونو تابعیت نه لري. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اطهر من الله دغه حکم وروسته له هغې ورکړ چې د یو څلیرشت کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستانی تابعیت لپاره د ماکل غوښتنلیک ومنل شو. د هغه په خبره نوموړی چې په پاکستان کې زیږیدلی مخکې غوښتنلیک رد شوی و. ځینو رسنیو د دغه افغان نوم فضل حق ښودلی او مدافع وکیل یې ویلي چې هغه څلیرشت کاله په پاکستان کې پرته له دې چې د هغه هیواد تابعیت ولري ژوند کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې رئیس قاضي من الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي.
په رپورټ کې مو د پاکستان د مرکز اسلام آباد د سترې محکمې یا د اعلی محکمې د رئیس د تازه امر په ارتباط واورید چې یو افغان ته د تابعیت د ورکولو امر کړی او ویلي د قانون له مخې ټولو افغانانو ته چې هلته زیږیدلی وي او د زیږیدو سند ولري باید تابعیت ورکړل شي. په همدې ارتباط نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټ سره پاکستان کې دنده کړې و، زردشت شم سره مرکه کړې ده او د مرکې په پایل کې دا پښتنه ترې کړې چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه د هغوی په نظر پر سیاسي دلایلو شوې او که بشري اړخ هم لري.
همداسې ښکاري چې دغه پریکړه به ممکن په بشري بنیادونو باندې شوې وي او زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې ملیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستانی تابعیت لار پرانیزي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په دې برخه کې زیات جدي دی او نه غواړي چې افغانانو ته یا افغان کډوال چې هلته لسیزو راهیسې میشتي هغوی ته تابعیت ورکړي. نو زما په نظر دغه قضیه به محدوده وي، دوم دې یو مشخص موضوع په اړه چې دې کې کوم شخص ته محکمې ویلې دي چې دې ته تابعیت ورکړي.
د اسلام آباد د ستر محکمې دغه پریکړه هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي یا کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي څه پیغام ورکولی شي؟
زه خو بیا هم وایم چې فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره لوی تصمیم لوی سیاسي تصمیم نیولی وي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان کې تولد شوی دی هغوی ته تابعیت ورکړي، ځکه چې دغه کډوال حتی د خپل د کډوالۍ یا د مهاجرت هغه بنیادي حقوقو نه برخوردار نه دي. دوی د ډیرو هغه خدمتونو ته لاسرسی نه لري، که هغه د یو عادي موبایل سیم کارت اخیستل وي، که هغه په بانک کې حساب پرانستل وي، او حتی نور د زده کړو مراکزو ته د کسب تنام کې د هغې کې د ستونزو سره مخ دي. نو فکر نه کوم چې دومره لوی تصمیم د پاکستان نیولی وي، خو که چیرته وي نو دا ډیر غټ خبر به وي او طبعا دا به د افغان کډوالو په ژوند باندې ډیر ژور اغیز وکړي.
که پاکستان کې زیږیدلو افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکول کیږي، د دواړو هیوادونو غ ترنګلو اړیکو ته په پام د افغانستان پر طبیعت به څه اغیز ولري؟
ګڼ شمېر افغانانو په ډیرو اروپایي یا نورو هیوادونو کې هم تابعیتونه ترلاسه کړي دي او خپل افغاني تابعیت هم حفظ کړي دي. د افغانستان په قوانینو کې د تاسو ستونز نشته دي، دوی کولی شي چې دواړه تابعیتونه خوندي وساتي. اما د پاکستان سره چې سیاسي اړیکې زمونږه خینه دي پاتې شوی او پاکستان تل د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن پاتې شوی دی، نو دغه پکا اړیکو په دغه برخه باندې ممکن اغیز کړی وي. که څه هم په دې برخه کې داسې یو څه روښانه زما د معلومات تر مخې کوم داسې روښانه پالیسی نشته دی، خو داسې ډیر کم لیدل کیږي چې یو افغان دی پاکستانی تابعیت هم اخستې وي او هلته دی په افغانستان کې هم خپل پاکستانی تابعیت په ډاګه کی او خپل افغانی تابعیت دیم حفظ کی. که څه هم معلومات داسې شته دی چې یو شمېر افغانانو په پاکستان کې تابعیت ترلاسه کړی دی، ولی دوی دغه د پاکستانی تابعیت موضوع تل پټه ساتي. همدغه شان په پاکستان کې هم دغه سي موضوع ده، که چیرته افغانان ولته تابعیت اخستې دي ولی کاغی الته د وای چې زه افغان یم او پاکستانی تابعیت مې اخستې دي، نو د دوی شناختی کارت او د دې د تابعیت په ماغه وخت کې لمنځه وړل کیږي، نو په دغه برخه کې تبن ستونزه شته دي.
په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د پاکستان د اسلام آباد محکمې د رئیس د ورستی تصمیم په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د غوړه لوبډلو پړاو سیالي سبا پیلېږي. تمه ده افغانستان له انګلستان سره لوبه وکړي او کوربه استرالیا هم له خپل گاون نیوزیلند سره لوبه لري. دوی ټول په الف گروپ کې دی. احمد شیبر د افغانستان د ملي ټیم له پخوانی غړي هستی ګل عابد سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عابد د افغان لوبډلې د بالرانو په اړه ویلي.
پس بالران چې دی استرالیا کې مخکې نه پکارو، زمونږ د پس بالران چې کوم ټیم کې دي دا ټول په لومړي ځل باندې استرالیا ته تللي دي. استرالیا کنډیشن کې به کېدای شي دوی تر هغه تجربې چې مخکې دوی لوبې کړې وي هغه وتر نه وي، خو بیا هم توقع تمه له پس بالرانو نه زمونږ ډېره ده. استرالیا چې ده کنډیشن دی پس بالرانو ده.
د افغانستان فاست بالرانو په انګلینډ کې لوبه کړې ده، هغه پیچونه هم په یو ډول باندې فاست دي ډېر، نو استرالیا ته ورته نه دي؟
نه نه، انگلینڈ کې چې دا په برتانیا کې الته سوینګینګ کنډیشن دا الته هوا چې دا یخې بال تاویږي تاویدل او بال تاویږي پس بالر ډیر بال تاوی را تاوی کې تاسو دې استرالیا انګل کرکټ ګلدلې پاستل کې چې دا څه مختلف دش دلته کلکه وکټ دي باونس وکټ دي بال ډیر جګ په هایټ باندې راوي.
د افغانستان لوبغاړو چې په خو په استرالیا کې په نړیوال جام کې برخه اخیستې و دا کوم بال چې به د سراپورت به شو د خنښوي لوبولې اوس څه فکر کوي چې اوس یو څه تجربه په دې برخه کې اخیستې؟
پاکه خبر وکم، زمونږ بیټمنان چې دي هغه چې دي دغه بونس یا ون یو سلو سلویک سن فور د سپیډ سره مشکل لري او بونس چې بالر چې دا هغه چې سلو سلویک سن فور ته پورته یې یغلو بول اختیار هم مشکل شي، کچرته وسلو سلوی کی وسلو دیر شو کی بالنګ کی هغه بادران نه چدی هغه منګه همیشه وهلی دی کی بارترم بیا زمنګ لوب بیټ پنن جره ولای زمنګ با خطر استرالیا